د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل شو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 25مه د اگست 14مه. په راپورونو کې اوري چې تر شلو کلونو وروسته کابل ته د طالبانو تر داخلېدو وروسته په دغه ښار کې څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په عادي حالت کې تر پای ته ورسېد.
د برېټانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبانو په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهېدو د مخنیوي لپاره مجبور شو له افغانستانه ووځي. کابل ته د وسلوالو طالبانو تر داخلېدو وروسته ځینو پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو عکس العملونه ښودلي دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. د امریکا چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابره سي. دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سر لننه له افغانستانه وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې ویل سوي پر روانو 48 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات سي چې ماموریت به تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیات نور هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکه چنګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي چې دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولای دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي. بل لوري ته رویټرز خبري اجانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابل د ډیپلوماټانو د وټولو په چارو کې آسانتیاوي رامنځته کوي. طالبانو تیر ماښام یو ور بیا اعلان وکړ چې کابل کې ټول سفارتونو، سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته به خطر نه پیښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگتن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي.
اف دی ټرولی سیک اکسپټنس
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړی وشي او بندیزونه ترې لري شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ. وسلوال طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته تیر ماخوستن ارګ ته دننه سول. الجزیرې ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړه چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د شغلی غنی دغه ساتونکی چې نوم یې راپورونه کې جنرال امین یاتسوی وایي چې له ارګه وته خو د مرکچي پلاوی مشر معصوم ستانکزی ترې وغوښتل چې په ارګ کې پاتې شي. دې غونډې کې د طالبانو یو چارواکی له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کیږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکي سره په ګډه خبرې کوي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسید. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15200 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 اویا کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور وو، د بایرن مونیخ او د جرمنی د ملي لوبډلې لوبغاړی وو. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالند په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:05 دی. دا خبرونه یو ساعته ده چې 2:19 پروګرامونه یې هم په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ورکو عزیزانو پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته ورزو. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبور سو. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تیر شپه په پارک کې هم د دوی وسلوال لیدل سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
وسلوال طالبان تیر شپه په کابل ولایت را دننه شول. دوی په لومړی سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي. لاغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنوی ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خبره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې تازه وسلوال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي او د دې تمول چې افغان امتیاز واکونه دغه ښار په سولي ځډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا و اعلامیه خبره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امتیاز واکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نشي، اشوب رامنځته نشي، چپاول ونشي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروسته یو تحولات ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تیر شپې په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حالي هادي حالت به تر پایل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تیر شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څوره زیده مخې درلود.
د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د وضعیت په اړه معلومات راکول. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تیر شپه د دوی وسلوال کسان په جمهوری ریاست کې هم لیدل سوي دي. بلخوا تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرې نږدې چې افغانستان یو بار بیا د ترهګرو د ودې په ځاله بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوئي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستان د خپلو 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا 6000 سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعال پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګر ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخستن وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورسته له هغه چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلا بیلو هیوادونو عکس العملونه شو ولیدي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ځنډولی. د امریکا سفارت خپل ټول کارکونکو ایستلی او نورو هیوادونو هم ورسته یو تحولاتو ته اندیښنې شو ولیدي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر ورسته یو تحولاتو یو لړ څرګندونی کړی دي. ځینو چارواکو اندیښنه شو ولې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سی. د ازادي رادیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنو وکړي چې امریکایي چارواکو تازه څاک سره ملونه شولي.
په تازه غره اعلان کې چې د امریکا د خارجه وزارت له خوا خبر شوې ده، په دغه اعلان کې تقریبا 500 نور وزونه نمونه هم لیدل کیږي. دوی وايي چې باید په افغانستان کې ټول ارخونه هغه ډلې چې په وضعیت کې داخل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وصلو او هغه افغانانو د وصلو لپاره زمينه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکو په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوی ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي چې د سره به د امریکایي ټول عسكر چې پرېږده شوی چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمیر به 6000 ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسكر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت پیوه ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او هغه افغانان چې امریکا سره مرسته کوي او د اسایوي ویزې مستحق ګڼل شوی ده، هغوی وطن لپاره دغه ځواکونه به هلته ځای په ځای کیږي. همدغه راز سی این این له ځینو منابعو له قولنه راپور ورکړی چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د اکشن به پورز افغانستان وتلی دي.
د طالبان ورستوي پرمختګونو ته په پام سره د چیناڅا په تیرو یوولو سورزه کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکټینګ کړه. په امریکا کې د کانګرس غړي د غرز د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بل اخر به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسی؟
دلته بل بل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر اسنۍ کې غږیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاس ته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې دان کرنشو چې په افغانستان کې هم په جنګ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلی ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللی او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم سی ان ان سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان نه ووځي دفاع کړې ده او ویلي ده چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلي ده چې د سپتمبر یو لسمې تروریستي حملې نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اکله د بایدن له ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه پس د سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بل زیاتو هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د ورستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان زه وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغه نظرونه درلود. د هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونو کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي ده د کابل نه د اشرف غنی وتل او د قدرت د خلاف اکله چې او د امنیت د سرنګوالي پاکله د طالبانو د نوصلو پاکله دلته د افغانانو په منځ کې په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. په اوله برخه یو دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدل چې ستنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهرې کولې او دغه مظاهرې تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تیرو شلو کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب و چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د امریکایي چارواکو له عکس العملونو خبرولو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. دا به ووري چې په نړۍ کې معتبر ورسمنو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تفسیر خبرې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقوله مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته وتم د سړک پر غاړه مې یو شذ ویلي د چې جړلې خلکو هرې خوا ته منډي وهلې او غشتلې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل ورسوي او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خبره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 1500 برتانیایی سرتیری افغانستان ته لیږل شوی چې له دغه هیواده برتانیایی وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره غوره وګڼل چې له افغانستانه ووځي. شغلی غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ار کی پاتې وای له وسلو طالبانو سره به مخامخ کیدی او هم به کابل شر لورانی او بربادی سره مخامخ کیدی. نوموړی پرون وروسته تر دې له افغانستانه ووت چې له کابو شلو کلونو وروسته طالبان بیا کابل شر ته ننوتل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمری څلرويشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړي الوتکه کې له هیواد ووت. ښاغلی غنی تیر ماخستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلی د توري او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلی طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلی چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما میخوام
اوسنه او شرایطو کې یو وزینه شی چې لتا سوی غواړم هغه داده چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې یو حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره تلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې
کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څوي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي؟ پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترې یو بریده دا پښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولیز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوه. د شورا کې خپل حامد کرزی، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوي وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
تاسو له پیغامونو
وایم دا دی چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نشي. زه په دې پوهیږم چې نور واک طالبان تسلیم شي، خو دا ښه خبره ده. موږ د طرف صلح مهمه ده، موږ د طرف جنگ نه دی مهم. حکومت ته واک سپارل شوی یا طالب سپارل شوی، موږ د طرف اوس مهم شی دا دی چې جنگ ختم شي.
درولی ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه پیغام ده چې څنګه دا سره ملان دي او د اسکار ته یو دوسیا یو مشکل نه خلاصېږي، د وضعیت له وګړي داسې د شزمي حالات ده. ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو باید چې رئیس جمهور نه بلغه د مشرانو نه موږ دغه تقاضا ده چې دغه سره ملان یا د وظیفونه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا مکتوبونه خلاص کړي.
زابل د ولایت ترخنداو د ولسوالۍ توسیر د کلی وسوځم کایما روزي محمد یما. موږ د زابل د ولایت ټول ماجرین یو، ټول په پردوزایو کې پراته یو، په ایوایو خونه کې پراته یو، کومه کې چې عامه مرفونه ده کړی. نو در بدر دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې شي. له مشکلې ځخه یو ځای وشکالي دي، باغونو و چوشانو و چولو لاغوز خپل سی باسیوی زمو ټول خلک ولس ټول در بدر د ټول خاک په سر دی. یو پر دنیا یو شی هم نه لري. د دا یان د خوړو ډوډۍ د نه یو بوخت څه کې څنګه مو څه کې چې دا بل د استفاده جنې کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو زموږ وخت لري چا پرې ورسي. زموږ ډیر به وځلی ډیر نه کومک چا سره کوي دا نه چا په یو دی د غراته کې چې کوم شي د افغانستان نه یو بل دي. دا خلک دې پر مسلمانانو رحمي چې دا کندې او اطمینان دا دوري خلک سره بارک دوري خلک سره بارک دا هم سره دې پر دا هم ولس باندې ورحمې رحم دې پروکې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په خوست کې ځینو کسانو د عامه شتمنیو د چور مخنی ولیده.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سرختیز ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ لغرمې وړاندې تر خپل ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د دې ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د دې ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راته وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غانا غونه زیاته شوه د موزه شوي چې خارته طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت غنمو باندې مخالکو چور شروع کړ. شاوخه دوه درې سوه بجۍ به غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د کلي ځوانان خبر شول، هغې مخه ونیوه او قدمو ته یې کلکونه واچول. کله چې طالبان راغله خارته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو، محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمیر هغه چپولګر او غله چغواړي چې دې موقع او فرصت نه په استفادې سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکیډمیک مرکز هم د ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازم وګڼل تر څو د پانتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پانتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو، تر څو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او